Radio. Radio Azadi.
شن به خبرګوري اطلس ما د جون اتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ته روبه جوړه خبرونه په منځنۍ صفه دولس شپښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه زه احمد چبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي به وړاندې واوري چې سر لننه حق افغانان چې مخکې د کوم دلیل له امله د رای ورکولو لپاره نمونه نه دي سب کړي سر لننه کولی شي چې په ټول افغانستان کې د نوم لیکلو مرکزونو ته ورشي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا یو ځل بیا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو پر تحقیقاتو ټینګار کړی. تاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغانستان له نیوزیلند سره لوبه وکړي او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ څلور افسران وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د ادعاو له مخې د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا د شوي جنگي جرمونو په اړه دي د دې رد شوي غوښتنه ومنل شي. په اپریل میاشت کې دغه محکمې د لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا دا وړاندیز رد کړ چې غوښتلې د افغانستان په دوه لسیزه جګړه کې د جنگي جرایمو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC طالبان او شریکان افغان چارواکي د امریکا د وسلوالو ځواکونو غړي او د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA غړي د دې محکمې د قانون لمخي د افغانستان په جګړه کې په جنگي جرایمو کې د احتمالي لاسترلودو په تور پیژندلې وو. د جمعې پورس له محکمې څخه د میرمن بن سودا په رسمي غوښتنه کې راغلي چې د افغانستان د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو مخنیوي نه یوازې د هر ډول محاکمې نتیجه اغیزمنوي بلکې په خپله د محاکمې د ترسره کېدو امکان هم اغیزمن کیږي. وروسته له هغه چې میرمن بن سودا د دې قضیې په تړاو د رسمي تحقیقاتو غوښتنه وکړه دا قضیه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې له انتقاد سره مخامخ شوه. افغانستان نن د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوی او دا دواړه لوبې یې بایللې دي. بلورته د نیوزیلند لوبډلې له سریلانکا او بنگلاديش سره لوبې کړې چې دواړه یې ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوتن ښار کې د افغانستان په وخت د ماښام 15 بجې پیل شي. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د شخصي ماین په چاودنه کې څلور پوځي افسران وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه د جمعې په ورځ خړکمر سیمې ته نږدې شوې ده. د هغه سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو د می میاشتې په 26 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړیو سره نښته وکړه. په هغه پیښه کې د 13 ملکانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو ویلي وو چې پوځیانو د دوی غورځنګ پر لاریون کوونکو ډزې وکړې. پوځ بیا ویلي وو چې لاریون کوونکو پر یوه امنیتي پوسټه حمله وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو په وړاندې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځپنې پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي. د امریکا خزانه وزارت د ایران د تیلو پر یوه شرکت بندیزونه ولګول. دا اقدام د هغو هڅو برخه بلل کیږي چې واشنگتن غواړي پر تهران فشار راولي چې مذاکراتو ته غاړه کیږي. دا بندیزونه د PGPIC په نوم د تیلو پر شرکت او د دې شرکت پر 9 نورو تابع شرکتونو او همدارازي پر بهرنیو پیرونکو لګیدلې دي. دا شرکت د ایران د پټرولو د تصفیه 40% برخه ظرفیت لري او د پټرولو د تصفیه 50% صادرات له همدې شرکت دي. د امریکا د خزانه وزارت اعلامیه وای یاد شرکت له یو بل شرکت سره مالی مرسته کوله چې د ایران اسلامي انقلاب پاسدارانو تر کنټرول لاندې دی. د ایران اسلامي انقلاب پاسداران امریکا د یو تروریستي ډلې په توګه پیژندل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقه ته رسیدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو چې مو د کومو تعارفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون له لسمې به وضع کې شي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول شوه. په واشنگتن کې د مکسیکو سفیر مارتا بارسینا بیا څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د کډوالو د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړي. دې د خپل هیواد ژمنو ته اشاره وکړه او ویې ویل دا وایي مکسیکو به په بېسار ډول د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره قانوني هڅې وکړي او د دې لپاره په مکسیکو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي چې جنوبي سرحد ته به یې پاملرنه زیاتوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د می په دیرشمه خبرداری ورکړی و چې که مکسیکو چې له مکسیکو څخه به پر ټولو وارداتو 15% تعرفه لوړه کړي که چېرته امریکا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي. دا و خبرونه. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام، نن په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکلو بهیر پیلیش
شل دوره لپاره نوملیکنه ده د څلور دیرش ولایت کې هم زمان پیلیږي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشه نورې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د امریکا د کانګرس په لسګونو غړیو د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کړی. په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د یوې پخوانۍ غړې نظر هم اخیستی. نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
خولۍ دا منظور پښتون خولۍ ډېرې کامیاب دی، خرڅېږي. منظور پښتون په نوم باندې زیاتې خرڅېږي.
تکل شوی دی چې سر لنن هغه افغانان چې مخکې د کوم دلیل له امله د رای ورکولو لپاره نمونه نه دي ثبت کړي سر لنن کولی شي چې په ټول افغانستان کې د نوملیکلو مرکزونو ته ورشي او خپل نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په درې دېرش ولایتونو او د عمومي نوملیکنې پروسه یوازې په غزنی ولایت کې سر لنن چې د غبرګولي 13مه نیټه ده رسمن پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه د چنګاښ میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریز انتخابات د روان کال د تلې په شپږمه نیټه وشي. ملالۍ بشیر نور تفصیل وړاندې کوي.
د رای ورکولو پر شرایطو برابر هغه کسان چې تازه هیواد ته راستنه سوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې سوي وي او یا هم روان کال قانوني سن 13 کلنۍ ته رسېدلی د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې ګډون کوي. د تقویتي نوملیکنې بهیر په 33 ولایتونو کې او د رای ورکونکو عمومي نوملیکنې بهیر یوازې په غزنی ولایت کې لنن څخه چې د غبرګولي 13مه نیټه ده د چنګاښ میاشتې تر لومړۍ نیټې رسمن دوام کوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون مخستن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چمتووالی لري او په سلو کې اتیا فیصده د نوملیکنې مواد ولایتونو ته انتقال سوي دي. ښاغلی ننګ زیاته کړه موږ د افغانستان په 33 ولایتونو کې د تقویتي نوملیکنې بهیر ترسره کوو او یوازې په غزنی ولایت کې د عمومي نوملیکنې پروسه عملي کیږي. مخکې په دې ولایت کې د رای ورکونکو نومونه نه و ثبت سوي. په ټوله کې د افغانستان د 33 ولایتونو په 450 مرکزونو کې د تقویتي نوملیکنې او په غزنی کې د 240 مرکزونو کې د عمومي نوملیکنې بهیر عملي کوو. دی وایي له غزني پرته په ټولو ولایتونو کې د 9,500,000 کسانو نومونه تیر کال ثبت سوي وو چې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات د 1991 کال د تلی په 28مه او 29مه په 2 ولایتونو کې او په کندهار کې د عقرب په 15مه وسول. د خپلواکو او عادلانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر تر پیل مخکې باید خلکو ته د دې پروسې په اړه پر عامه پوهاوي تمرکز کړی وای.
زموږ په نظر باندې کار دا و چې کمیسون په دې اړه باندې عامه پوهاوی ترسره کړی وای، خلکو ته اطمینان او ډاډ ورکړی شوی چې دوی هغه ستونزې چې په پخوا کې پېښې شوې هغه بیا نه تکرارېږي. د جعلي او د تصویري تذکرو د مخې لپاره یې واضح روښانه پلانونه درلودی. موږ په دې باور یو چې دغه پروسه به هر اړخیزه او عمومي نه وي، بلکې کېدای شي یو محدود شمېر کسان ځان سره نوملیکنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې سر له نن شنبه په د تقویتي نوملیکنې د بهیر په اړه د عامه پوهاوي پروګرام هم پلي کوي. د حبیب الرحمن ننګ په وینا دا پروګرام به 900 مبالغین په مخ وړي. د افغانستان ولسمشریز انتخاباتو ته تر 4 میاشتې کمه مدت پاته ده. ټاکل شوی ده دا انتخابات روان کال د تلې میاشتې په 16 نیټه وسی. امنیتي ستونزې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې او راتلونکو انتخاباتو مخې ته له لویو ننګونو بلل کیږي.
ټاکل شوی ده چې نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو لپاره تقویتي او په غزنی ولایت کې عمومي نوملیکنه پیل شي. ملالۍ بشیر پر دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له رئیس هوا علم نورستانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې دا پروسه به څو ورځې دوام وکړي. اخلي نورستانی وویل
منګه د تقویم او د خپل د مغه پلان مطابق سیشن ورځې لپاره نوملیکنه ده. دا د
نورستانی صاحب ستاسو هدف دا دی چې غزنی ولایت په هم په دې نوملیکنه کې شامل وي؟
او بل
د دې پروسې هدف که تاسو راته بیان کړئ.
یو خو چې دا زمونږ هیوادوال د خپل حق نه چې محرومه او یا دا چې ماجر و نه و یا دا چې غفلت یې کړی و بعضې یا دا چې دوی ونه و پوه شوي چې په کم وخت تذکره ویسي او نوملیکنه وکړي، نو دا دوی د خپل دغه کسان چې پاتې شوي دوی د خپل هغه حق نه برخمن کېږي. او د دې په خوا کې چې د دې حق نه برخمن کېږي بل دا چې ګډون به کوي د بل حق ده چې سپیکر شوی او تذکره او نوملیکنه یې شوي وي دا به هغه مضبوطه مرکز ته د رای ورکولو لپاره چې یو حق ده دا حق به هم ترسره کېږي. او د دې په خوا کې په خپله همدغه کسان چې تاسو راجستر کوي په راتلونکو ټول ټاکنو کې هغه د خلکو د ګډون یوه ښه بېلګه ده، ځکه چې هغه یو تعداد چې واجد شرایط یوه رایه ورکړي هغه لړۍ هم تقریبا یو یو همدا چې د نومونه یې معلومي چې تقویتي یو تقویتي برخه ده، یوه ښه بېلګه ده چې د خلکو ګډون او د خپل د حقه برخمن کېدل.
او په دې پروسه کې څومره کسان برخه اخلي؟ یعنی دا پروسه څومره پرسونل پر مخ وړي؟
لکه چې موږ دوه برخې کې دا لیکل کېږي، یو د ښځو لپاره ده او یو د نارینه وو لپاره ده. یعنی هغه مرکز کې چې خلک مراجعه کوي دلته به دوه برخې چې یو د نارینه وو لپاره ده یو د ښځو لپاره ده.
او د رایې ورکوونکو د شمېر په اړه که یو څه راته ووایاست څومره اټکل شوی دی؟
په همدغه شلو ورځو کې موږ هغه کوو دا نوملیکنه ادامه پیدا کوي، نو دا چې بیا د دې شمېر به څو ته رسېږي دا نو هغه د خلکو ګډون د کاروکې ګډون کوي بیا به موږ دا خپله احصایه اخلو دي چې دوی دغه نوملیکنه ترسره.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا علم نورستانی وویل چې هغه کسان چې تیر ځل د انتخاباتو د رای ورکولو له نوملیکنې د کوم دلیل له امله له نوملیکنې پاتې شوي دي کولی شي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې سر له ننه خپل نومونه ثبت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو نه ماښام تر وو بجو پوری په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې چې ترونی مو بچو دوام کوي، وړاندې د امریکا د کانګرس د 15 یا غړیو دا نظر د سره شریکو چې دوی د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو پر وړاندې ټینګار کړی دی. دوی دا اندیښنه هم څرګنده کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالبانو په تیرو شپږ پړاوونو خبرو کې چې له طالبانو سره یې کړی دی د افغان میرمنو ونډه محسوسه نه وه او دوی پرې خبرو کې برخه نه ده اخیستې. دوی پر دې ټینګار کړی دی چې د سولې په بهیر کې باید افغان میرمنې څنګزنې نه شي. و بجې او 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې براواړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تیره یوه اونۍ کې د افغان ملکیانو او دولت پلوه ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تیره یوه اونۍ لږ تر لږه 50 دولت پلوه ځواکونه او 19 ملکیان وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ورانولو ادعا کړي. تر ټولو خنړی برید د نیویارک ټایمز په خبره په اوروزګان کې و چې پکې طالبانو د شهید حساس ولسوالۍ مرکز هدف وګرځاو او 19 افغان پوځیان یې ووژل. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د مې له 1 د جون تر 6 په غور، پکتیا، لوګر، بغلان، کابل، کندوز، میدان وردک، هرات، جوزجان، سرپل، غزنی او اوروزګان کې د مرګ ژوبلو شمیرې خپرې کړې. د نیویارک ټایمز په دې راپور کې چې د مرګ ژوبلو شمیرې پکې یاد شوي، د کمکی اختر 3 ورځې هم شامل دي. طالبانو ادعا کړې چې اختر کې په افغان پوځیانو برید نه دی کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم په همدې موده کې د یو شمیر وسلوالو مخالفینو د وژلو شمیرې خبرې کړي. په افغانستان کې داسې وخت د خلکو د وژنې راپورونه خبرېږي چې دغه هیواد د سولې او پخلاینې په سر هڅې روانې دي او معلومه نه ده چې څه وخت به د انسان وژنې مخه ونیسي. ډیپلومات خبرونه په افغانستان کې د روسیې پر رول او د دغو دواړو هیوادونو په اړیکو تمرکز کړی دی. په مطلب کې د موسکو وروستۍ ناسته هم یاده شوې ده. یو شمېر افغان سیاستوال او د طالبانو د سیاسي ډلې مشرانو د مې په وروستیو کې د موسکو په قربتوب سره کېناستل او د افغانستان د سولې په پروسې خبرې وکړې. د ډیپلومات په لیکنه کې هم روسیه غواړي د افغانستان د کړکیچ او جګړې په حل کې د پام وړ رول ولري. د موسکو وروستۍ ناستې ډېرې خبرې را پیدا کړې ځکه د افغان حکومت استازي پکې حضور نه درلود. خبرونه لیکي د موسکو په ناسته کې د ولسمشر اشرف غني د حکومت د استازي نشټواله کومه د تعجب وړ خبره نه وه ځکه په دې وروستیو کې د لویدیز له ملاتړ برخمن افغان حکومت او روسیې اړیکې تر پخوا سړې شوې دي. د ډیپلومات په لیکنه لدی چې د افغان حکومت استازي له طالبانو سره له خبرو لیرې پاتې دي او دا چې روسیا د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې د طالبانو د رول په تړاو لږ څه آزادانه دریز لري افغان حکومت غوسه شوی ده. روسیې لومړی وار هم په فبروري میاشت کې طالبان ورغوښتي وو څو د حامد کرزي په مشرۍ له ځینو افغان سیاستوالو سره وګوري. روسیا بیا بل څه وایي. دا هیواد استدلال کوي چې هدف یې یوازې له طالبانو سره د اړیکو ټینګښت دی څو د افغان سولې په پروسه کې اسانتیا رامنځته کړي. د روسیې په خبره قصد نه لري چې له طالبانو سره شراکت وکړي، خو اخوا متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي او دا کار په افغانستان کې ناامني زیاتولی شي.
د امریکا د کانګرس شاوخوا 15 کسیز ډلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته لیک استولې او د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د ښځو پر ګډون ټینګار کړی دی. د کانګرس غړیو په دې لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره په روانو مذاکراتو کې د افغان میرمنو لاسته راوړنې او حقونه باید خوندي شي. دا لیک داسې مهال استول شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د هڅو په لړ کې د سفرونو اووم دور پیل کړی او دا مهال د افغانستان په ګډون د سیمې او اروپایي هیوادونو په سفر وتلی څو د افغانستان د سولې لپاره د اروپا او سیمې هیوادونو هڅې هم ژغې کړي. فریبا ظاهر د کانګرس د 15 کسیز ډلې د لیک مهم ټکي په دې راپور کې راخیستي.
په دغه لیک کې چې د جون پر 6 د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته استول سوی، د کانګرس غړو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د هر ډول موافقې په صورت کې دي د افغانستان د شوسو د حقونو د خوندیتوب ضمانت وسی. په دې لیک کې چې د کانګرس څه باندې 15 غړو لاسلیک قرباني کړی راغلی دی، اوس چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي، موږ ټینګار کوو چې په دې مذاکراتو کې په برابر ډول د افغان میرمنو استازیتوب ډاډمن کړي او دا چې هر موافقه دي د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې لیکي سره لدې چې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د زمینه برابرولو لپاره د امریکا د هڅو ستاینه سوې ده. په دې اړه اندېښنه هم شول سوې چې په دې ترڅ کې شزي له مذاکراتو لري پاته سوې دي. دوی وایي له فبروري څخه تر می میاشتې پورې د قطر په پلازمینه دوحې کې د امریکایي ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ خبرو کې شزي ګډون نه لري. په دې لیکي د افغان میرمنو هغو لاستراوړونو ته اشاره سوي چې په تیرو اتلسو کلونو کې یعنې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته ترلاسه کړي دي. په لیک کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د راپور په حواله لیکل سوي چې په افغانستان کې څه باندې 18,000 ښځې د ښوونځیو او پوهنتونونو په ادارو کې په کار بوختې دي. لږ تر لږه 10,000 ډاکترانې او روغتیا پالانې دي. دغه راز ویل سوي چې ځینو خلاقو میرمنو په دې هیواد کې شاوخوا 8,000 افغانان په دندو ګمارلې دي. د امریکا د کانګرس غړو په دغلي کې د هغه قانون یادونه کړې چې کانګرس د هیواد په چارو کې د ښځو د رول د اهمیت په پام کې نیولو سره تصویب کړی او بیا ولسمشر ډونالد ټرمپ لاسلیک کړی دی. په لیک کې راغلي دغه قانون د شخړو د هواري او مخنیوي په مدیریت کې د ښځو ګډون ته وده ورکول د امریکا د پالیسۍ برخه جوړوي. نو د افغانستان د سولې پروسه د دغه قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا لومړنۍ آزموینه ده. مشکله لرو چې تاسو له دې فرصت څخه په استفادې سره د سولې او امنیت په چارو کې ښځې د پرېکړې کوونکو په توګه په خبرو کې شامل کړي. پام دې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې وی په خواني غړي او د شوزې وی فعال ناجیه بابکرخیل لازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا د کانګرس ته د هڅې هرکلې کړې او د سولې په مذاکراتو کې د شوزو د رول د کمالي په اړه په لاندېښنه داسې وشو ده.
افغانستان د شوزې رول د شوزې موجودیت د شوزې د حقوق لپاره هغه توکید سولې نړۍ کوي. پام دې کې د افغانستان شوزې هم توکید لري هم د خپل تشکیل لري. نو زه یې باندې ما تلاش د سولې پروګرام هڅه داخلي نه څه د منطقې په حساب کې د پټلا بین المللي افکار په حساب کې داخلي پروسه کې زمو په نظر دا ده چې بس کې یا مجلس ته څو داخلي دي مشترکاً څه د نړیوال کار وکړي بس کې خپل پیشنهاد نه ولري.
د لیک داسې مهال استول سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په همدې هدف ته مهال د افغانستان په ګډون د سیمې او شمیر اروپای هیوادونو په سفر بوختي. تر اوسه معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد په کوم نیټه قطر ته سفر وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې سفر کې په قطر کې له طالبانو سره خبرې شامل دي.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او روسیې د جنگي بیړیو د ټکر احتمال واشنگتن او ماسکو یو بل تورن کړي چې د فلیپین په اوبو کې پر دې خطرناک عمل لاس پورې کړي. جزئیات ملالی بشیر پورا پور کې.
په داسې حال کې چې کشفي الوتکې معلومات ټولوي، ډیری وختونه د امریکا او روسیې الوتکې د دواړو هیوادونو له پولو سره نږدې په سیمو کې له یو بل سره نږدې تیریږي. خو دا کمساری خبره ده چې په اوبو کې د دغو دواړو هیوادونو جنګي بیړۍ دي دومره یو بل ته نږدې سوي وي. د پاسفیک فلیټ په نوم د روسیې جنگي بیړۍ د جون په 8 نیټه تور پوری کړ چې امریکایي یو اس اس چانسلر ویل دومره نږدې ورغله چې شایي ټکر یې کړی وای. د امریکا لوري په یو اعلامیه کې ویلي چې روسی جنگي بیړۍ په ناخوندي مانور سره امریکایي بیړۍ ته دومره نږدې ورغله چې د خپل عملیا او بیړۍ امنیت په خطر کې واچوه. اعلامیه زیاتوي چې د دې ناخوندي عمل په نتیجه کې امریکایي چانسلر ویل بیړۍ اړه سو چې خپل ټول انجنونه د پرشاتک پر خاطر په کار واچوي او د ټکر مخه ونیسي. خو د روسیې بحري قوا ویلي چې چانسلر ویل ناببره خپل لور بدل کړ او د روسی بیړۍ په 500 متری کې مخه ته تیر سو. امریکایي بحري قواو دا د روسیې پروپاګند بللی او ویلي دي چې روسی بیړۍ چانسلر ویل ته له 1500 څخه تر 1500 مترو پورې نږدې ورغله. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په ورجینیا ایالت کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا به په رسمي توګه روسیې ته په دې اړه شکایت وکړي. د زیاته کړه دې ناخوندي او غیر مسلکي چلند پرته له شک زموږ شدي او سړي له خطر سره مخامخ کړل. د دې له مسلکي توبه مننه چې هیڅ پیښه رامنځته نه شوه. زموږ پاوځ به د دې عمل په نتیجه کې له روسي پاوځ سره تماس ونیسي او بیا به زموږ ډیپلوماټیک ماموریت روسانو ته شکایت وکړي. د امریکایي بحري قواو په خبرو کړو ویډیوګانو کې ښکاري چې دواړي بیړۍ یو بل ته نږدې په سرعت روانې دي. دا پیښه درې ورځې وروسته له هغه ده چې په مدیترانه سمندرګي کې د امریکا بحري قواو د روسیې پر 150 الوتکو تور پورې کړ چې په ناخوندي توګه یې د یوې امریکایي الوتکې مخه ونیوله. واشنگټن او مسکو هغه مهال هم پر یو بل تورونه تبادله کړل. امریکا ادعا کړې وه چې سوریې ته نږدې یوې روسۍ جنګي الوتکې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه نیولې وه.
لنډ خبرونه. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا غوښتي چې په افغانستان کې د ادعاو له مخې د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا د شوي جنګي جرمونو په اړه دي د دې رد شوې غوښتنه ومنل شي. افغانستان نن د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلینډ سره لوبه کوي. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د شخصي ماین په چاودنه کې 4 پوځي افسران وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د امریکا خزانه وزارت د ایران د تیلو پر یوه شرکت بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقې ته رسیدلی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو او وړاندې بیا ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمسونه لولو.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی؟ څه کار کوې؟
نوم دې محمد ده. دا ورزشی سامان خرڅوم.
کوم شیان دې در سره ورزشی سامان کې؟
سامان دا کمربند دې را سره دسکش دې پنر دې پلې دې پکولونه دا شین.
کوم شی ډیر خرڅیږي؟
کوم شی ورزشی سامان زیات خرڅیږي؟
کوم یو مثال راته ویل شي کوم یو ډیر خرڅی؟
سبان زیات خرڅیږي، دا کمربند شکمبند دې زیات خرڅیږي. زنوبند پایبند زیات خرڅیږي.
دا د چاغې لپاره دی؟
نه، دا کمربند چې دی دا د شکم د کمیدو لپاره دی او کمربند چې دی د ملا د درد لپاره دی.
دا رښتیا کمای کنه؟
کموي، بالکل کموي.
په لخوا به نه کارو
یار، ضرورت نه وته لرم څه به کوم، ځکه چې زما شکم وړکی د ملا درد نه لرم.
د خولې په کولونه څنګه دی؟ خرڅی بازار لري؟
بالکل لري. په خولې دا منظور پښتون خولې ډېر کامیاب دی، خرڅیږي زیات او زیات.
دا ولی خلق دم راخلی
ولا دا بس خرسیږي، منظور پختون پونم باندې زیات خرسیږي. او دا خلیږي کندارې دام کې خرسیږي، دام کې خرسیږي، وس وړه دا وړي کې زیات خرسیږي.
ته سرک په سر ناشته بیا دلته څوک څه درته وای نه، چې مثال په پیاده راو کې ناشته څوک خو به دې زوروي نه.
ولا په دا شروالي والا راضي خلک کلا هغه چې راضي بیا جګيغو او هر ورځ نه نسکې سکه دلته ولا کو بیا بیا جګيغو.
څو ساعت کار کې پورس کې؟
ورس کې سار چې راځه تر مازیګره پورې دلته ناس.
څومره د ورځې ګټه درته پات کیږي؟
300 درې نیم سو د سپات کیږي. او دینه زه
کور خو دې دلته خپل دی، چیرته اوسه؟
اوسم کوچ څنګه کی کرې باندې اوسې کور په پکتیا کې ده.
بیا دومره ګټه چې کور ژوند ته روان وي؟
بس ژوند د دوه درې ورونه بس دا کار کوه ته گزاره پی کوي. او څوک ساتونه خرڅې څوک دا شي خرڅو
څوک پتا سکډیرا ګټه کوي؟
بلا بس برابرې ده، ورځ برابرې ده، یو برابرې.
بیا چې پیسې راوړې ټولې یو بل سره یو ځای کوي کنه، هر څوک بخپل حساب کتاب لري، هر څوک بخپل مصرف کوي.
نه خو یو ځای یو ورونه دی، یو کور یو، هر څه مصرف کیږي هغه مصرفو ده. ورځ
ژوند دې جوړ دی، خوشاله یې دغه کاروبار سره دی؟
شکر ده، بخیر دی، بالکل شکر ده، الله ناراضي.
زما همکار هیواد د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردک نه پراستولې سمس کې لیکلي دي، له افغان دولت څخه غواړم چې ملکی تلفات او ځانګړ تلفات او ته ځانګړې پاملرنه وکړي، خصوصا په میدان وردک. حکمت الله حماس د هلمند لنادلی ولسوالی لیکي، پاکستان د امریکا متحده ایالات او طالبان اصول ته صادق نه دي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي، له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه هیله کوم چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. میرویس خان له هلمند پر استول اس ام اس کې ادا کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرو انتخاباتو د مامورینو معاشونه لا نه دي ورکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استول اسمس کلی کې خلیل زاد باید لمړی له طالبانو سره پر اوربند موافقه وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استول اسمس کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نن ورځې د لوبې مسلې ته اشاره کړې او هیله یې څرګنده کړې ده چې افغانان نن لوبه وګټي. سبحان الله ساپی له کونړ لیکي هیله کوم چې افغان لوبډله نن د نیوزیلند په وړاندې ښه لوبه وکړي. عبدالرحمن پر استول اسمس کې د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکلی دی چې طالبان سوله نه کوي. عبیدالله لیکلی دی چې خوشحاله شوم چې د هلمند د ولسی حرکت غړي طالبانو خوشی کړل. ژمن له ننګرهار لیکلی دی د ننګرهار پوهنتون امتحانونه پیل شول او محمد قاسم ځواک بیا پر استول اسمس کې له هلمند لیکلی موږ هر ورځ غوره او ښه شخصیتونه له لاسه ورکو خو حکومت تر اوسه پورې په دغه برخه کې اقدام نه دی کړی او که ونیسي ډېر سخت تاوان به وکړي. دا ساجی راډو دا خبری مجله مو هم دومره وا. په بل خبری مجله کې احمد شاکر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب په خیر راغلی.